سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه خبری را با خبرها آغاز میکنیم. در پی باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 11 ولایت افغانستان در 3 روز گذشته دست کم 12 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در بیانیه گفت که این تلفات در کاپیسا، پروان، دایکندی، اورسکان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فرا وارد شده است. در ادامه آمده که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها 274 خانه به گونه کامل و نزدیک به 1560 خانه به گونه جزئی تخریب شدند. گزارش های از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی هم منتشر شده است. شهرهای سالند که بر روی موترهای مسافربری دوباره باز شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که یک خط سرک این شهرها بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی شهرهای سالند که متوقف بودند اجازه داده شده است تا تردد کنند. حقشناس افزوده که تلاش ها برای پاکسازی کامل این مسیر ادامه دارد تا را به گونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود. به گفته او اگر برفباری و طوفان متوقف شود این شهرها فردا به طور کامل باز خواهد شد. شهرهای سالند که روز دوشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان بر روی ترافیک بسته شده بود. یک منبع در هرات تایید میکند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت دو هنرمند محلی را برای چند ساعت بازداشت کرد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود به رادیو آزادی گفت غلام فاروق سرخوش و فیروز ملائکه دو هنرمند تئاتر این ولایت به دلیل اعتراض به ممنوعیت نشر تصاویر زندجان امروز پنجشنبه بازداشت و پس از چند ساعت دوباره آزاد شدند. این موضوع را برخی رسانه‌های داخلی افغانستان هم گزارش کردند. مقام‌های محلی طالبان در هرات اما در این باره هنوز چیزی نگفتند. مقام‌های سیویس امروز گفتند که حدود 40 نفر بر اثر آتش سوزی در جریان مراسم شب سال نو در شهر تفریحی کران مونتانا جان باختند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مقام‌ها وضعیت بسیاری از زخمی‌ها وخیم است. این رویداد پس از وقوع انفجار در یک کلوب شبانه مزدحم رخ داد. هنوز دلیل این رویداد روشن نیست اما مقام‌ها گفتند به نظر می‌رسد که به گونه تصادفی اتفاق افتاده باشد. پلیس گفته که شماری از قربانیان از کشورهای دیگر هستند. مردم در کشورهای مختلف جهان با برگزاری جشنها و مراسم گوناگون فرارسیدن سال 2026 را جشن گرفتند. نمایش نوری شش شبه در بنای یادبود واشنگتن در پایتخت ایالات متحده آغاز شد. این نمایش به مناسبت گرامی داشت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده برنامه ریزی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده در مارا لاگو میزبان مراسم شب سال نو بودند. ترامپ آرزو کرد که صلح در جهان برقرار شود. آتش بازی، کنسرت ها و گرد همایی های بزرگ در شهرهای مهم دیگر جهان نیز برگزار شد. یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض ها کشته شد. این را تلویزیون دولتی ایران امروز پنجشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد. این شبکه به نقل از سعید پورعلی معاون والی لرستان گفت یک عضو 21 ساله بسیج از شهر کودشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته او از نظم عمومی دفاع می کرد کشته شد. بسیج نیروی داوطلب شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران ایران است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. پورعلی مدعی شده که این عضو نیروی امنیتی توسط آشوبگران کشته شده است. مظاهره مردم در اعتراض به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه در ایران وارد پنجمین روز شد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد داشت اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمت ممکن نیست. زلنسکی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در سخنرانی 21 دقیقه‌ای گفت توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده 90% تکمیل شده است. اما او هشدار داد که 10% باقی مانده دشوار خواهد بود و این بخش به گفته زلنسکی سرنوشت صلح اوکراین و اروپا را تعیین خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. مسدود شدن راه های مواصلاتی بر اثر برفباری در افغانستان مردم را با مشکل روبرو کرده.
را بسیار برفباری بود، هوا به شدت سرد بود و موتوری که ما بودیم پناه درست نداشت. تنها در یک نقطه راه که نامش را درست نمیدانم تقریبا 4 ساعت گیر مانده بودیم.
در این باره هم برایتان میگوییم.
شماری از خانواده ها در ولایت فرا که اعضایشان در جریان سیلاب های اخیر زخمی شدند میگویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند.
و فارغان زن انستیتوت های علوم طبی در افغانستان میگویند برای 30 سال پی هم از شرکت در آسمون اکسد محروم ماندند.
کلگیر زیاد ناامید ساخته، فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفت در وقت امتحان گرفتن باز یک احوال بودیم لگه و ماندم تا این 3 سال شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. مردم در ولایات مختلف افغانستان میگویند که با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر اثر ریزش برف با چالش‌های جدی روبرو شدند. آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند سردی شدید هوا، انتظار طولانی و نبود امکانات لازم از چالش‌هایی بود که هنگام گیر ماندن در راه‌های مواصلاتی با آن مواجه شدند. از سوی دیگر وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید مسیرهایی که بر اثر ریزش برف و باران طی چند روز گذشته مسدود شده بودند، برخی مسیرها به شمول شهرهای سالنگ دوباره برای ترافیک باز شده و پاکاری شماری از مسیرهای فرعی ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
برف بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی که چندین ساعت از اثر بسته بودن شهرهای کابل بامیان به دلیل برفباری شدید گیر مانده بود، میگوید هوا به شدت سرد بود و به شمول خودش همه مسافرین وضعیت بدی را سپری کردند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از ساعتها گیر ماندن در این مسیر نا وقت شب گذشته به خانه رسیده و از این که هوا سرد بود دچار سرماخوردگی شده است.
را بسیار برفباری بود، هوا به شدت سرد بود و موتوری که ما بودیم امکانات درست نداشت. تنها در یک نقطه راه که نامش را درست نمیدانم تقریبا 4 ساعت گیر مانده بودیم و از خانک لرزه داشت و موترها بسیار انتظار داشتند و من وقت شب به خانه رسیدم. حالا ریزش و زکام شدیم.
غلام سخی که از باشندگان ولایت قرنیز به رادیو آزادی گفت که شمار زیادی از مسافرین ساعتها در منطقه کوتل بکک در مسیر غور بامیان گیر مانده بودند.
در اثر بارش برف شدید در بند بکک تا 24 ساعت چندین تا فلانکوچ در مسیر را بند شده و کسایی هم بودن، اطفالی بودن، خانمایی بودن که مریض بودن، متاسفانه را باز شده. اما تا 24 ساعت مردم به یک مشکل بسیار کلان قرار گرفتن که خدا را شکر که رفع شدیم.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که در چنین حالات باید آمادگی کامل برای پاکاری شاهراها و راه‌های مواصلاتی داشته باشند تا مردم دچار مشکل نشوند. این در حالی است که محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز پنجشنبه اول جنوری با نشر پیام تصویری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود از باز شدن بیشتر مسیرهای مواصلاتی ولایات با شمول سالنگ‌ها خبر داده است. او در مورد گفت
شاهراه سالنگ که از شب دوشنبه به این طرف به دلیل ریزش برف شدید برای ترافیک مسدود شده بود، دوباره برای تمام وسایط مسافربری باز شده و کار به خاطر مساعد شدن زمینه رفت آمد موترهای باربری جریان دارد. همچنان تمام راه‌های مواصلاتی در ولایت بامیان، غور، غزنی، فاریاب، بلخ، لوگر، نورستان و بدخشان که به دلیل ریزش برف سنگین مسدود شده بودند، از سوی ادارات ولایتی و شرکت‌های قراردادی دوباره بازگشایی شده‌اند.
متاثر شوی
دی. اما وای گفت که کار روی پاکاری یک تعداد جاده های فرعی که با اثر ریزش برف مسدود شده بودند از سوی ریاست های ولایتی جریان دارد که تا پایان امروز باز خواهند شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز چهارشنبه دهم جدی در صفحه یک سیاسی تر سابق خود اعلام کرده بود که شمار از مسیرها در ولایت های بامیان، دایکندی، غور و غزنی به علت برباری و طوفان ها بسته شدند و رفت آمد در این شهرها به طور موقت متوقف شده است. با اساس اعلام این وزارت در ولایت های بامیان مسیرهای پنجاب، آبقل، کرمان، سیادرای پنجاب، پل بند شوی، مسیرهای بامیان غور در مربوطات کوتل بکک و بامیان در ایسوب به دلیل بارش برف و از شرایط نامساعد جوی مسدود شدند. با گفته این وزارت همچنان شهرهای کابل، دایکندی در منطقه کوتل قوناق، شماره از راه‌های ارتباطی در ولایت غور و مسیر ناور در ولایت غزنی نیز به دلیل برف‌باری سنگین بسته شدند. از سوی هم دفتر والی طالبان در هرات روز چهارشنبه خبر داده که شهرهای هرات، ترغندی به دلیل برف‌باری و لغزش جاده برای موتورهای باربری و وسایط سنگین بسته شده است و تنها موتورهای مسافربری تیز رفتار می توانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفت آمد کنند. برخی از کارشناسان امور حوادث و محیط زیست تاکید می کنند که در چنین حالاتی که راه ها مسدود می شوند، حکومت و راننده ها باید برای نجات جان مسافرین و کمک آنها تدابیر را روی دست داشته باشند. عبدالعظیم صدیقی که از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
دریور باید از هواشناسی باید خبر باشد کدام نقاطی که برف میبارد باید چند داشته باشد، بیل و کلنگ و چیزها را همراه خود در موتر خود داشته باشد، چراغای موترش بسیار اساس و قوی باشد، مواد خوراکی همراه خود داشته باشد.
حکومت باید میراه را پاک کنه، دویم که از خدمات اولیه را که خوراکی مواد است، جمپر است، پرتو است، ای را باید داشته باشه، کمپل داشته باشه، مردم محله به مکان امن انتقال کنه.
گفتن است که مسدود شدن شاهراها و مسیرهای ارتباطی بین ولایت ها در زمانهای مختلف نه تنها مشکلات را به مسافرین و راننده ها ایجاد کرده، بلکه در برخی ولایت حتی سبب تاخیر رسیدن مواد خوراکی شده و بالای قیمت ها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اکنون گزارش داریم که شماری از خانواده هایی که اعضایشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت فراز زخمی شدند می گویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند به دلیل تخریب خانه ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات روبرو هستند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
شماری از خانواده ها در ولایت فرا که اعضایشان در جریان سیلاب های اخیر زخمی شدند می گویند به کمک های فوری و بیشتر نیاز دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل تخریب خانه ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات جدی روبرو هستند. یکی از باشندگان ولسوالی خاک سفید ولایت فرا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک مرد 35 ساله و یک دختر 16 ساله از خانواده‌اش شدیداً زخمی شدند که توسط نیروهای طالبان به شفاخانه در هرات انتقال یافتند.
سقف خانه روی دو نفر افتیده بودند. متاسفانه کمرشان، پاهایشان، دستایشان، بغیر از گردن و سرشان دیگه همو صورتشان، استخوان‌هایشان شکست بود. خونا رسیده بودن، اونا رو بیرون کشیده بودن و اطفال اینایی که زخمی بودن و اونا رو کشیده بودن به یک جای بلندتر انتقال داده بودن، خانه‌ای که امن‌تر بودن به حساب. به ما اندازه‌ای که اینا کمک داشتن، کمک رسیدگی کرده بودن، خب باز هم نیاز به کمک‌های بیشتر دارن، انشالله که کمک‌های بیشتر صورت بگیرن.
شماری از باشنده‌های فرا همچنان میگویند که سرازیر شدن سیلاب سبب مسدود شدن برخی مسیرها در این ولایت نیز شده است. یکی از آنان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت:
سیلاب جای مختلف آمده، ولی چند جا آب آمده، امو طرفی کوها که از این چکو زیاد شیل آمد، موترها استاد بود، را بند بود، امی طرفی چی که میشه طرف ولسوالی گلستان و امو پرچمل که میشه کار که امو تا رود آمده بود، را بند بود.
سمیع الله توکلی مدیر عمومی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که تیم‌های کمک‌های اضطراری به ساحات اعزام شده و روند سروی و توزیع کمک‌ها با همکاری مؤسسات داخلی و سازمان ملل متحد جریان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
همزمان با اعلام حکومت طالبان درباره برگزاری دور تازه آزمون اگزت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی، فارغان زن این انستیتوت ها میگویند برای 30 سال پیهم از شرکت در این آزمون محروم ماندند. این زنان گفتند محرومیت از این آزمون باعث شده که به آنان جواز کار در بخش صحی داده نشود. گزارش در این مورد.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگویند که برای 3 سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه شنبه نویجدی در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارمسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، آنستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که خواستنامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. 3 میشه که من خلاص کردم تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه داده نمیشه مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنم میتونیم، اما قسم خلاص. کلگی زیاد ناامید ساخته. فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفتر وقت که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و ماندم تا این 3 شده تقریبا 3000 گرفتیم. از دولت
پاس ممیز تکی باید امتحانات ما را بگیرند. همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با او نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساحات دوردست خانم ها دسترسی به مدرک صحیح نداشتند. باز هم ما طفلار از دست میدادیم، مادرها در وقت صحیح و وقتش در کلینیک رسیدن نمیتونستن، تلفات داشتیم. من خودم شخصا میخواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت گروه رو بیدامت، چون شرایط اونجا نامساید بود، شرایط ما مساید نبود، تر آمدون یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نو پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درسای خود بخونیم، نمیتونستیم سه وظیفه اجرا بکنیم دیگه. بخاطر از موضوع ما مجبور شدیم دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن انستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی با طور جدی احساس می شود.
خزینه دکتران موجودیت به طولانه که دیر زیاد مهم دی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قبله های زن وجود دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان اعلام کرده که در ماه قوس سال جاری خورشیدی قیمت مواد اولیه خوراکی در بازارهای افغانستان 4.2% افزایش یافته. همکارم فائزه ابراهیمی درباره علت عامل این افزایش با آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی گفتگو کرده.
این سایه گرچه در منطقه بسیار زیاد وحیم نیست و یعنی زیاد نیست، شاید دست تورم در کشورهایی که استقلال اقتصادی کافی ندارن و خودکفا نیستن، تولیدات داخلیشان کفایت ضرورت های ملی نمی کنن، بسیار زیاد نیست، یعنی تقریبا به اندازه ایران و به اندازه پاکستان هستن، ولی با یک سکوت نسبی که آمده بوده اقتصاد ریاضتی ما این نظر به موهای گذاشته زیادتر است. و علتش همیست که یک مقدار زیاد مواد خوراکه از پاکستان میامد یا از کشورهای عربی خلیج و هندوستان از طریق پاکستان، او را چون بند شده و از راه های دیگه این مواد میه امو هزینه های کرایی که به او افزوده شده و مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره سبب شده که قیمت ها بالا برن. قبلا مثلا از پشتونخوا یا همی پشاور ایجاد مال بار میکدن شب در منده کابل میرسید. اول اگر از طریق چاوار از یک طریق دیگه بیارن نو سی مار در بر میگیره. به این خاطر دو قلمی امده که برنج است و یکی مسئله روغن است در دی ازی ما به کمبود دچار هستیم و تا که جبران از صورت بگیره و نظر ما جبرانش همی است که ما تولید بدیل واردات داخل مملکت باید بکنیم که ممکن است این کار بکنیم.
اما قسم که شما اشاره کردین که سه ماه شده که گذرگاه ها برای هر گونه ترانزیت البته گذرگاه ها با پاکستان بسته است و این خودش یک ضربه دیگر وارد کرده، از یک سوی دیگر چقدر این میتونه که بحران اقتصادی را شدیدتر بسازه در افغانستان؟ از یک سو زمستان است، از یک سو تعداد زیادی از مهاجران از کشورهای همسایه پس به افغانستان بازگشت کردند یا اخراج شدند.
متاسفانه این فقر مزمن ما سالهای دراز است، این از زمان حمله چنگیز به افغانستان سیستم های آبیاری ما از بین رفت و همون تولید ناخالص داخلی ما افت شدید داشت، تابال وجود داشته و ما رای نداریم بغیر از این که مبتنی بر اقتصاد واقعی خود حرکت کنیم و رای رشد بپیماییم. و خوشبختانه افغانستان پر از منابع طبیعی است، نیروی انسانی بسیار با استعداد خوب داره.
در کوتاه مدت چه کار باید صورت بگیره؟ حداقل یک کنترل بر قیمت ها وجود داشته باشه تا حداقل مردم بتونن مواد اساسی زندگی خود، مواد اولیه را قدرت خرید داشته باشن. حداقل
کنترل بر قیمت اگر با منطق اقتصادی باشه درست است، در غیر از اون خودش سبب قحطی میشه. مثلا تاجر اگر وقتی فشار دادین دیگه نمیاره مال که نیاورد، دکان ها خالی میمانه و مردم محتاج خودم مثل که مثلا دوران های تجاوز شوروی به افغانستان در پشت تانکای تیل مردم منتظر بودن و برگرفتن یک گلم تیل کفلای خود از دست دادن و را سرمازد مردن و یا مثلا در صف نان به هزاران نفر استاد می شدن تا یک پنج قرص نان به دست بیارن. این کنترولی که منطق اقتصادی نداشته باشه درست نیست. به نظر من بهتر می است که شما زمین های تولید وافر به وجود بیارین و یک زمینه رقابت سالم در بین مولدین به وجود بیارین تا در اثر رقابت از واقع قیمت ها و طور دلخواه پایین بیاره و کیفیت جنس بالا بره.
و بسیار کوتاه اگر اشاره بکنید که همی بسته ماندن خود گذرگاه ها و راه های تجارتی با پاکستان چقدر میتونه باز پیامد منفی داشته باشه در این وضعیت؟
خب ترجیح ما همی است که کل راه باز باشه، هر قدر که هر بندر یک دریچه است به طرف جهان بر ما. این نه تنها به خاطر واردات مواد اولیه مهم است، بلکه اون صادراتی که ما داشتیم. مثلا دسته مواد صادرات ما به هندوستان از طریق واگه از طریق رای پاکستان بر ما بسیار موثر بود و کم از کم $300 میلیون ما میتونستیم که محصول صادرات خود رو بفروشیم. ما خودتان نیستیم که مثلا از طریق آسیای مرکزی و بعضی کشورهای دیگه بدیل واردات پاکستان بیاریم، اما این چاره اساسی نیست و این قیمت تمام میشه و اون قیمتی که 4% شما گفتین از این بابت است.
گفتگوی بود با آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی، اینجا رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر،
سال 2025 به پایان رسید و سال 2026 میلادی آغاز شد. در این بخش برنامه، البته در بخش پایانی برنامه، از محدودیت های تازه تا اقدامات جهانی گزارش داریم در رابطه به این که 2025 برای زنان و دختران در افغانستان چگونه گذشت. حمید حکیمی در این باره گزارش تهیه کرده.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک‌رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی‌کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام
علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسانلاخ و قریه خارنداب با صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگر خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشتالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در 3 ساعت در شپژم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیچه لی نامه سلامان اونه که هیلی میومنی دیران ازدکون که هیلی در چی روخا جور بایست وقت بمو تر دیمه حالا پا خیره رسو دیوی تس طولو تا در ولستم طولگی تاریخ مزمون و هم لست شرخ لست و هم پدی هیلی چی در تل پچیر نن روز هم تل وصر اخر نیشی بورا سر مل پاتیسی دیران ازدکون کنن و موضوع در غوریان او خوارزم شهان و پا حق لده چی پدیل بست که با موجود تاسی در غوریان و پا حق لده تر سنگ در خوارزم شهان و اروان معلومات لست در اوڑو نورا زخ پل درس پیلو چی لمری و موضوع در غوریان و پا حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن ته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په استاد اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله عنه مشرف سو او همدارنګه دا امارات دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا تر لاسه کړ هغه امیر بنجی نهاران نومیدی چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوری د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنی د هغه زوی ته چې هغه شیس نومیدی هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکه لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفه د غزنویانو تر ورکه لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپل سیمو کې خپلواکه خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخ وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخ وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د د وجلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او د همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بنسام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې دته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1591 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو میدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیږي چې به په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کېږي دته دغه امارت دته په لاس ورزی او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرچه د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواڅخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د همغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کیښود، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کیښودي او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړي توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواڅخه د مینځزي او په دې توګه بیا د سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې و هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه د نړۍ سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کړي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللی دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سویبه د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسبه نه و. یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنی زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډېر مهم او لمړني اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پومبا، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول. یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبا، وریجی، غنم، وربشه او داسې نور و وه د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر سپین زر اوسپنه همدارنګ مس سرب او نوښتر هم استخراجېدل په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي چرم جوړونه قالین د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه محل کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه کلاګانی او ودانیانی هم دوی په دغه دوره کې جوړ کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه ده منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنسترګه کتله هغه ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا ورسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګ د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین زوړی خرابوي په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مړی په حق لبا ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې شو ده. دا هغه د علم ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی. یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکل دي او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو. یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا د یو عالم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی او دا سویل کې چې د یو دیندار او علم دوست پاچا وو. یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي سره لدی چې د یو بیره ما به تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو. خو بیا هم د علم د علم پال او د پال څیرې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچا وو. نو تر نو سکون کو دا و زموږ استاد سید نن ورسې درس د مختلفو موضوعاتو یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغه په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاس ته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بوره سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي د پامور به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
څه
سلام علیکم کی هلی میومنی در نو زکون کو هلی د چروه او جوړ بیا اس وخت مو تر دې مرحله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغلاست وایم هلی د چنل ورځ هم د لوست اخرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر اغېز وکړه. د افغانستان یې یو نوې مرحلې ته ور داخل کړي او له همدې امله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغو په ملاتړ سره یې ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوو مرحلو کې ترسره سوه، چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه، د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړه، د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سره رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه، یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې وه. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څاروي محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغوه سوه او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډېره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډېره وه. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه وه، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سن، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادیو څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقیف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځ یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قوا باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه وه، چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیاری یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک
د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایتالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه سوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویمه د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او ترڅنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې ترڅنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه ترڅنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو، چې ترڅنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو ته غازی امان الله خان اروپایي سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بدلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي په 1906 میلادي لمریز کال کې، د لندن په میاشت کې په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې کتارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایتالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسو یې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیه ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کومه خپلواکۍ چې ترلاسه سوه افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونه د عملي کولو لپاره ډېر ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېر مینه پیدا سو د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د اماني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان تر هغه داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیان څخه خالی کیږي او داسې خو وروسته بیا د شمال جبهه یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لارې د کلکاني حبیب الله خان د خواڅخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقاو او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لارې تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکه د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونز سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکه ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکه ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو اثر بدر کنیم، همه دنیا رو اثر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا
شبمون، بشکنیم با هم شیشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم، همه دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خوشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم.